افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري هر کله کوم پایلې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم به له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. یو نامه ویلي چې له هغو اړخونو سره به چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅه کوي خپل ښکېلتیا ته دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کیږي. د طالبانو د مشر د شفایي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د ریاست له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. بشری حقونو د اتصال سازمان د ښځو د حقونو مسؤل هیدر بار هم د طالبانو دغه پریکړې په وړاندې غبرګون ښکاره کړی او نن په یو ټویټ کې ویلي داسې احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټوله ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعالې دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شانګهای د همکاري سازمان په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشریز د پای په ګډه اعلامیه کې یو امن او باثباته لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. په خبره شوې اعلامیه کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړی چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواری د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات د ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د سازمان غړو ویلي دی و داسې افغانستان ملاتړ کوي چې خپلواک بی طرفه متحد ډیموکراتیک امن لرونکی او له ترهګرۍ نه امنی او نشه یي توکو څخه خلاص وي. د هند صدر نریندرا مودی چې د دې سرمشریز کوربتوب کوو د سازمان مجازي غونډې ته په پرانستونکي وینا کې د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل د هیواد حالات زموږ پر وضعیت مستقیم اغیزه کړې ده. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریز ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي څارونکي غړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د سرمنشي یان ستولتنبرګ دنده یې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ نن خپره کړې بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و کلک مشرتابه، تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. ولسمشر بایدن دغه راز وویل د ناتو تړون اوس د پخوا په پرتله خورا پیاوړی متحده او هدفمند شوی دی. د ناتو د سرمنشي دنده د څلورم کال لپاره داسې مهال غځول کیږي چې راتلونکې اونۍ به د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس د ناتو د سرمشریز کوربه وي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د دې لړۍ دوهمه لوبه د روانې شنبې په ورځ د جولای په 8 او 3 د راتلونکې اونۍ د سشنبې په ورځ د جولای په 11 په پام کې دي. افغانستان او بنگلادیش به د جولای په 14 او 14 دوه شلوریز سیالی هم وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 د بنگلادیش په وړاندې وي. خبرونه مولا زادی ډاډو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ویلي دي دغه حکم له مخې به په افغانستان کې شاوخوا 40,000 سینګار خونې وتړل شي او تر 50,000 پورې ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د شانګهای د همکاري سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده.
افغانستان کی استھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاؤ پڑا ہے.
د شانګهای د همکاري د سازمان د نننۍ سرمشریزي د پریکړو په باب مو د چارو دی وشنونکي نظر هم اخیستی دی.
زب کال نہ پورے افغانستان کے مختلف تحولات اور تغیرات رنگ اب دار ٹول تغیرات ہوتا ہے شانگھائی سازمان دیر دقت سرکت لے
په نړیوالو مسایلو کې به دا هم واوري چې مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران استوي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څنګې د ځوانانو لپاره ونیزه خبرونه مهیروي. روز د خبرونه لومړی موضوع تل کڅنګ چې په خبرونو کې مو مخکې واوریدل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستن دوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سنگار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. د هغه مکتوب له مخې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی د سنگارخونو خاوندانو ته تر یوې میاشتې پورې وخت ورکړل شوی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونو یوه سرچینه وایي د طالبانو د دغه نوې پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د ښځینه سنگار خونو فعالیت بند شي او ورسره به دغه راز شاوخوا 50000 ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي ورته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سنگارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي ویل چې د دغه مکتوب له مخې د ښځو د سنگارتونونو سالونونه د اسد له درېمې نېټې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو د سنگارتونونو 2000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سنگارتونونو کې شاوخوا 50000 ښځینه آرایشګری کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سنگارتونونو د ټولنې استازی معصومه رحیمي وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي چې د اسد د میاشتې تر درېمې نېټې خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم ایک بود رفتم اونجا
دفتر سلور مکه پینزم و سهل تلاره مویلی مکتا مکتوب ندیره کرده رتویه لیه چه سنگرتونو نبنده که تس خپل ارائشگاه و تواوایی چه شل ورزی یوا میاشت وقت لره پده که خپل شان طول کرده و سنگرتونو نو تره پدونیم زره سنگرتونو نو که از مونگ سنگر کون که پجاره دی.
دغه راز د بغلان ولایت اوسیدون که دنیا چه دیخزو دیو سنگرتون خوانده ده آزادی رو دیتا وایی
مکتوب برمانه رسیده؟
هیچ هست مکتوب مکتوب نده رسیده لیلولو اختر مخی ده اسلامی مارد سخه و کس راغه و ویل چه ده جلسه لپاره سبای او تن راشه بیا دوستان ورخلی و حال تای ور تویلی و چه تاسو یو میاشت وقت لره سنگرتونو نمو و تره.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ادا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیل د سنگارتونونو د بندیدلو امر شوی ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له 4مې نېټې څخه د اسد تر 3مې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپلې آرایشګاوې بندې کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښار والۍ لخوا یو فرمان صادر شوی او یوه کاپي د افغانستان څلور دیش ولایتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګه ویل شوی چې د اسد میاشتې له درې منټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت ویاند دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څنې دی ویلي. خو رویټرز خبري آژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی ویان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سنگارتونونه باید په یوه میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خوری طالبان حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت لمخې تضمین شوی دي. د 2020 کال د اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم امونو او تفریح پارکونو ته نشي تلی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتوب جو پاج وندې پړه له ازادي رادیو واوري.
د شانګهای د همکاري سازمان غړو په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشري زیدې پای اپ ګړې لمکه یو امن او باثبات لرونکي افغانستان د ټول سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللې ده. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو د غرض د افغانستان روان امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده. له ترهګرۍ نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شموله حکومت جوړېدا هغه مهم ټکی و چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناوو کې پرې ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
داسې مهال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی او په دې هیواد واکمن طالبان یادې غونډې ته یو ځل بیا نه دي بلل شوي، خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریزي کوربه وو په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان حالت نیخ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنۍ د خپرولو لپاره ونه کارول شي.
د افغانستان په اړه د هند اندېښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډېرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه د ټولمنلي حکومت جوړېدل، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې هم ټینګار وکړ او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وښيي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او تر خوای د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامداره توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینی ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچه د غوخ تر کچه رسیدلې ده.
خود ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې له خپلې ونډې یې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی، په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټولګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او پکې د ایران غړیتوب رسمان نن ومنل شو.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د شانګهای د همکارۍ د سرمشریزه کې د افغانستان په اړه په شو بحثونو د سیاسي چارو له شنونکو بشیر دودیال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په څه ډول کولی شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې مهم رول ولوبوي.
مونږ سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین په فاصله کې دي، بل ایکو سازمان ده او بل د آسیا د جنوب د هېوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه، بل علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو 2015 کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغیرات راغلل او دغه ټولو تغیراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی، خصوصا دغه دوو کلونو کې چې یو ډېر بنیادي تغییر راغی او دا طبعا د ټولې دنیا د امنیتي لحاظ د تشویش وړ ده او د منطقې دپاره خو بېخي مهم ده.
د لویدیځو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسئلې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري، نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو هم شمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې یو لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده. دا اخواته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړه هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د دې استخراج د دې ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي او دا قراردادونه د طبیعي منابعو دا خو داسې ارزانه او وړوکي قراردادونه هم نه دي. او امریکا د دوی نه توقع لري چې هغه په منطقه کې د یو نظامي قوت رول د طالبانو دي. روسیا وایي چې نه باید طالبان دې ته حاضر شي تر څو داسې یو رول ادا کړي چې هغه د روسیې د رقیبانو په مفاد وي.
د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشیزې او په دې سرمشیزه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د ویناو په باب چې د افغانستان په اړه یې کړي دي مرکه وه.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقرې او قاهرې په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دواړه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافات لري. جزئیات د احمد تکل پر پورته.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوارخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په می میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهرې اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګل شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر ځاو. دواړه هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیره پوځي قومندان خلیفه حفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پېښ کړ ټلیفوني خبرې وکړي. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پای لوباله. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ یې سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالر وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بریتانیا سیمیز شورا د هغواتو زرو افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې چې د بریتانیا په هوټلونو کې میشتي. اکثره دا هغه افغانان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې افغانستان د بریتانیې ځواکونو په شمول د ټولو ځواکونو د وتلو سره هم مهاله د تخلیه په پروسه کې ایستل شوي او بریتانیا ته بیول شوي دي. د شورا ویلي د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د دغو پناه غوښتونکو ته د اګست میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له هوټلونو ووځي او د خپل نوي استوګنځي په اړه د دولت ته معلومات ورکړي. خو په بریتانیا کې میشتو یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې نه کار لري او نه هم د اوسېدو لپاره ورته کور او ځای ورکړل شوی چې له دې امله دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د بریتانیا سیمهیزه شورا په انګلستان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه له دې امله اندېښمنه ده چې حکومت ورته ویلي د اګست میاشتې تر پایه دې له لنډمهالو استوګنځایونو یعنی هوټلونو څخه ووځي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بریتانیا حکومت او شوراګانې باید په یوه ګډه پروسه کار وکړي چې د دغو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې په اړه غور وشي. د اعلامیې له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان پناه غوښتونکو ته چې د انګلستان په 950 هوټلونو کې اوسېږي د 2021 کال د اګست تر پایه له هوټلونو د وتلو وخت ورکړی. وزارت دا هم ویلي چې پناه غوښتونکي باید د خپل نوي استوګنځي جزئیات له حکومت سره شریک کړي. د بریتانیا د شورا دفتر وایي د حکومت لخوا له هوټلونو څخه د افغانانو د ایستلو د مهلت له را رسیدو سره د کورونو په موندلو کې مرسته ورسره کوي. د ادارې زیاته کړې چې د ټاکل شوي وخت او په انګلستان کې د کورونو د کمښت له امله ټول افغان پناه غوښتونکو ته د کورونو موندل یوه لویه ننګونه ده. په بریتانیا کې ځینې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په هوټلونو کې اوسېږي وایي د هوټلونو په پرېښودو او د اوسېدو د ځای پناه موندلو سره به د بېکوره کېدو له ناوړه برخلیک سره مخ شي. آصف روفي چې له 3 میاشتو راهیسې په بریتانیا کې په یو هوټل کې اوسېږي وایي دوی ته ویل شوي چې نور له هوټل څخه ووځي، خو نوموړی زیاتوي دا چې کار نه لري او ورسره ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر دي نه شي کولی له ضمانت پرته کورونه ونیسي.
داسې افغانان شته چې په انګلیسي نه پوهېږي چې افهام او تفهیم وکړي. یو کاري تضمین نه لرو ځکه افغانان تر اوسه دندې نه لري. که څه هم د بریتانیا حکومت ویلي دي چې دوی به له شپږو میاشتو تر یوه کال کرایه ورکوي، خو د کورونو څښتنان قناعت نه کوي چې افغانانو ته کورونه ورکړي.
په بریتانیا کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
دلته
زموږ ماشومان تازه عادت شول، ښوونځي ته ځي، ملګري یې پیدا کړي. موږ ته یې وویل چې له هوټله ووځو، نه یې کار راکړی او نه یې ویلي دي چې چیرته ولاړ شو. ډېر اندېښمن یو.
د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته بریتانیا خپل یو شمېر افغان همکاران د هیواد ته ولېږدول چې ځینې یې په هوټلونو کې میشت شول. خو د 3 میاشتو له تېرېدو وروسته اوس د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت دوی ته وخت ټاکلی چې هوټلونه پرېږدي او ځانته کورونه پیدا کړي. د بریتانیا سیمهییزې شورا اعلان کړی چې د سې شنبې په ورځ به د بریتانیا له لوړپوړو چارواکو سره د پناه غوښتنې او استوګنې په اړه په یوه 3 ورځنۍ غونډه کې د بحثونو لړۍ پیل کړي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلیم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي د لوی اختر په 4 ورځو او له هغې وړاندې 2 ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې په ټول هیواد کې 10 تنه مړه او 122 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې یوازې په هرات کې 40 ترافیکي پیښې شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست په ټول افغانستان کې د لوی اختر په ورځو او تر هغه دوه ورځې مخکې د شپږ شپې د ترافیکي پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې ادارې د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پیښو په پایله کې 30 تنه وژل شوي او 132 نور ټپیان شوي دي، خو ښاغلي خیرخوا د دغو ترافیکي پیښو د اصلي عواملو په اړه جزئیات ورنکړل. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د څېړنې مشر سید ګلاب شاه یوسفي وایي چې یوازې په دغه ولایت کې د اختر په درې ورځو او له هغه وروسته په یوه ورځ کې 40 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 5/4/1402
د 1402 کال د 14 میاشتې له 15 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې په ټول هیواد کې شپږ شپې د ترافیکي پیښې شوې چې په 15 پیښو کې د نارینه و ښځو او ماشومانو په ګډون 30 تنه وژل شوي او 140 نورو پیښو کې 122 کسان ټپیان شوي دي.
خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عاجلې څانګې د مسؤول احمد فرهاد افضلي له قوله ویلي چې د اختر د ورځو په ګډون په 15 ورځو کې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 295 تنه ټپیان او 3 تنه مړه شوي دي.
دا اختر په درې ورځو کې او یو ورځ وروسته له هغې چې رخصتي وه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 40 ترافیکي پیښې شوې چې په پایله کې 2 تنه مړه او 450 نور ټپیان شوي دي.
احمد جاوید د بغلان ولایت یو تن اوسیدونکی دی چې وایي د لوی اختر په ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د امزوی ټپي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دوم اختر کې ولای مونږ داسې حادثه شو ده، ما همه زوی مې او ورور سره در لارو جلال آباد خواته په چکر باندې داسې یو قصه شو چې نه ټکر وکړو او مونږ د همه زوی اوس په هسپتال کې دی په امرجنسي کې اوس وایي چې هغه لیکتر شوي دي.
د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د طالبانو په ولکه کې د باختر آژانس خبریال ته ویلي چې د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې 120 تنه ټپیان د دغه ولایت روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو چې له دې جملې څخه 2 تنه مړه شول. د باختر آژانس د ریپورټ له مخې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیانو په ولایت کې د بامیانو او د بند امیر ترمنځ په لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان یو شمیر خاریان وایي چې پر لوی لارو زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د ډیرو دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، رضوان الله همدرد د جلال آباد خاص څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام لې چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشینو دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان دا سینه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، د خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دی ورته برابر کی، خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکي، ژدو ته دی د حجاب امر وکي، شدی دی هر څونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی، خو دا غ د افغانستان په ګټه نه ده. د تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی، پاکستان کې لا دی، په ایران کې لا دی، زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنگو کې لواړه، اوس به ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. درې بدارې دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره چې ګرد خلک بېقار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. درې بدارې دي تاریخ نشته، غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ وه، غنم هم نه ټولېږي، په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.